السلام علیکم اوریدونکو، وخت سهار 11 بجې د خبرونه هم د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د مشال اړیو د خبریالانو په راستول شو راپورونو باندې مشتمل ده. په دې خبرونه کې اونیز پروګرام هم درته لرو، تاندې هیلې او د دې هر څه نه وړاندې خبرونه. په بلوچستان کې په چاودنه کې یو کس مړ شوی او شپږ ژوبل شوی دی او د څلورو کسانو خراب شوی مړې موندل شوی دی. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په را روان کال کې تعلیمي برسونه وځنډول. په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګولمنډۍ سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګولمنډۍ په سلولارې کې ځای پر ځای شوي. کله چې پولیسو یې معاینه کوله چاودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي هم پېښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه یې وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او پنځه ولسی کسان شامل دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي د نارزی کې د دریو تنو خراب شوی مړی موندل شوی دی. د سیمې لیویس چارواکي وایي چې درې واړه کسان څلور ورځې وړاندې وژل شوي او په سیمه کې غورځول شوي دي. هلته په تربت سیمه کې هم د یو ځوان خراب شوی مړی موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي. نوموړی به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. جواد ظریف به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کوي او د ده سفر به د یوې ورځې وي. د په اپریل میاشت کې هم پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورغلی و. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي برسونه ودرول شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا برسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبر پاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډیدلې وي. د نورو معلوماتو لپاره دی په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویبپاڼه تعقیب شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. دارک خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمیر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه سندي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د سه‌شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. دې نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ دی. پکې د سازمان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لډیو ته داسې ویل
څلور دېرش کال اوسې نه پنځه دېرش په یونیورسټي کې استاد یم او ما په یونیورسټو کې دا نه مداخلت په ژوند کې څه طریقه نه، بلکې زه دا ایمانداری خبره کوم او دا موږ پی ټی آی حکومت ته ریکوست کوم چې موږ راوغواړه. عمران خان صاحب بدقسمت نه په تقریرونو کې ویل وه چانسلران به سمو.
خو د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حتیف د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وایي دوی به هرومرو ټول یونیورسټي غیر سیاسي کوي. د یونان د کاوس جزیره پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداري ورکړ چې د پناهغښتونکو نندرې په خونړي وضعیت بدلیدای شي، پر پناهغښتونکو د لکړو گزارونه وکړل او د وروژنې غازونه پر استعمال کړل. پناهغښتونکي چې زیاته برخه افغانان او سوریایان دي، ترونیو پورې د سرکونو او بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل، کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغاړي استیډیم په دروازه د رجستریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس گورنر وایي سناسه 2000 غیر قانوني پناهغښتونکي د ترکیې په ساحل کې په پرتی دغه وړې جزیره کې چې آبادی یې 10000 ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد ادبا په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات په ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کیږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریا کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې هغه 22 اشوري مسیحیان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري مسیحیانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیا کې د لګکیو د لسونه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولې وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یوه څانګه وایي یاد کسان د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه له مشال لړیو مو خبرونه واوریدل. دا به هم ووري چې په دې خبرونه کې تر څه لرو. پرون مازیګر په کوټه کې 14 شوې ده. په دې 14 کې 2 کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. همدارنګه په بلوچستان ایالت کې 3 خراب شوي مړی موندل شوی دي. وبوري چې د ایران خارجه وزیر سبا پاکستان ته سفر لري. د خیبر په پښتونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې مداخله کوي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکرات دی، هغوی پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي، هغه ټول خودمختاره وي.
د باړې سیفا قبایلوي حکومت پر درنه جرمانه خي چې دوی د ورکړې توان نه لري.
جرمانه ناجایزه ده، لکه او دغه هیڅ جواز نشته. ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا وروته یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شر شوی دي، په کور چې حکومت کوم ته ورکی لکه حکومت الټا د مونږ نه جرمانه اخر.
د خوست خلکوای په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ارومرو لیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دغه کو چې چیرې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نشي، نو موږ نه غوړو دا تذکیره.
په دې سربیره نور راپورونه هم لرو. نیس پروګرام تاندې هلی هم اورې را سره اوسه. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د بلوچستان د کوټې په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوې ده. همدارنګه د بلوچستان په 2 بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو کسانو مړی موندل شوی دي. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته زموږ همکار خدای نور ناصر په تیره خبرونه کې داسې راکړ.
پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 بجې باندې د کوټې د یوه ګڼه ګوڼه سیمه ده، ګوالمنډۍ څلورلاره وه، همهلته یوه 14 وسوه چې د پولیسو په خبره په کې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وژل شوی او 6 نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او 2 ماشومان هم په کې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول روغتون ډاکټران وایي چې د یوه حالت د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی. پاتې نور ټپیان چې دي هغه وایي چې د هغوی صحي وضع ښه ده، د هغوی حالت په خطره کې نه دی. تر اوسه پورې د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلور لارې د 14 مسؤلیت کومه ډلې قبول کړې دي. البته پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په ورته پیښو کې د بلوڅو بلتون غوښتونکو وسله والو ډلو لاس و، امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کدلای شي د دې تر شا به هم د دوی لاس یو. بلې خوا ته لکه ما چې وویل چې پرون په د پښین په کلي د نارځ کې درې خراب شوي مړي د سیمې لیبیزو په لاس ورغلي وو. نیوز پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پیژندګلوي لا هم سوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړی همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. په دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی و.
خدای نور ناصرو په کوټه کې. په اسلام آباد کې زموږ خبریال ربیع اکرم خان بیا موږ ته معلومات راکړل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته سفر لري. ربیع اکرم خان د پاکستان د خارجه وزارت د معلوماتو پر استناد موږ ته داسې وویل.
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې د هغه به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو رسنۍ دوره وي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاجهیب سره په دواړه خصي تعلقاتو خبرې کوي، او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. په کم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې دواړه ملکونه په دې یو رسنۍ دوره کې دواړه خصي تعلقاتو د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امور په اړه به هم خبرې اترې کوي، او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منځي هغه به نور هم څنګه مضبوطیږي.
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې. اوس ورزو پیښور ته تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د یو مشترکه قرارداد د لارې د پاکستان له مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې صوبه کې د لوډ شیډنګ ختم کړی شي، او همدارنګه د بجلی د پیداوار کومې پیسې چې مرکز باندې پور پاتې دي هغه د صوبایي حکومت ته وسپارل شي. زموږ خبریال غلام غوث اسمبلی ته ورغلی و او دا راپور یې رالیږلی.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنګ ختم کړي شي، او مرکزی حکومت دی د صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مت کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پښتونخوا صوبې د ترانسفورمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو، او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله په خپلو سرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانی مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی، نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستلی دی. خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی، نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زموږ په صوبه کې پیدا کیږي، نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی، او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاور د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاور خپل اختیار او موږ د بل اختیار، او زمایي کیندل دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مثلا د دې صوبې سره په مطالقه ټولو مسایلو باندې پکار دار چې دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا موږ ټول د یووالي مظاهره دا دوه لوی ظلم دی روان دي. په دې علاقو کې 18 ګڼتي شل ګڼتي د ټرانسفورمر حال په ماته اخستو وي. خلک دي بالکل داسې دي چې بالکل د خلکو برداشت شي، د سپیکر سره برداشت نه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنې غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکې وکړې چې د بجلی د محکمې د لارې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډنګ کولای شي. خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټه په خپلو سرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف له پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپورته کړي.
غلام غوثو په پیښور کې د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړۍ له دې وایروسه پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د راپور جزئیات فرشته جلازه وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لښته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوې دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم واش کړل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغي پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوې دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزرن مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به د ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوب لري ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس لمنځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامه روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې سبب شوې چې امنیت خراب دی او روغتیايي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته دا کډوالو تګ راتک زیات دی د پولیو یو شمیر پیښې لیدل شوی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هلی په پاوکم یو لس بجو
حجره په یو نیمه بجه
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي. هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال همکار هدایت سلطانی په دې موضوع راپور جوړ کړی چې اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوو کلونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالر ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستاني قومي اسمبلې ته د دوشنبه په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپره کړې چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستاني شیان وانخلي. د دوه افغانانو د اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا ورسته وکړه چې پر پاکستاني نیوکه وکړه چې ولې په خپل خوره کې ترهګر نه ځپی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرنی اړیکو مشر ازرخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شایانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي کچیرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني کچیرته د پاکستان په صدراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی چې د شي صدا سي ادارې خور کړې وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان د پاره ډیر زیات نقصان دی. په دې چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لار باندې دی نو په دې یاد پاکستان چې ځینو نه خستل او دا به د افغانستان چې څومره فروټي یا دغوی تجارت ته هغه د پاکستان په لار باندې دی او هغه ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لار دی. نو زه به نه وایم چې په افغانستان کې یو داسې خیر حکومت یا غړې وي یو ګوند وي چې هغه به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبټه کی چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
تاکل شوی ده چې د پنځشنبه په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستانی چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چاودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د هدایت سلطانی راپور موریده. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشرانو او استادان وای صوبای حکومت د دې په چارو کې لاسوهنه کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسيټي سیاسي کوي. دوی له مشال لړیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې تحریک انصاف ګون غړي او د حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پختونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وای دوی بارو مرو ټوله یونیورسيټي غیر سیاسي کوي. هلته د یو پوهنتون مشر وای د پوهنتونونو او حکومت ترمنځ انجا د زده کوونکو تعلیم هم اغیزمنوي. پامیر سایل په دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټي په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلور لوی پوهنتونونو مشران او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارټ پونتون پخوانی مشر او په پیښور پونتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی لسیزو راهیسې د پاکستان په پونتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي خو د یونیورسيټي په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه ولیدل لکه وسې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پونتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پونتون بریلي کې یا ډیګري او امتحان په معاملہ د پیښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او که نشته. نو چې ډیګری نشته نو احسان ته په سلا ولې ور او دا نورې خو بانی دي چې مارل کرپشن دی چې تا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسی کې کنه او هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګری په معاملہ کې پریکړه وکړي ځکه چې په پونتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د علی خان پونتون پوهان احسان علی وای صوبائی حکومت د سوات پونتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم زوروی.
سوات وای سانلر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دی و کتاب برتی کړی را آتا غلط کړی هغه چې ما خو د نستیک روانه کړی را او هغه قانون نه تعامل را کړی دی. یو کنټریکټ کی عارضی برتی دی یو کال د پاره هغه یو نستی وای سانلر ته حکومت اختیار وکړي چې کله ته کلاس شروع کې یو کال د پاره با عارضی خلک اخلي که پوسټ دی نو پوسټ بم کریټ کی عارضی وی.
مشال رادیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پیښور او سوات پونتون له مشرانو سره په خبرو ونتوانې ده. د پیښور پونتون د انګریزي څانګي استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وای د خیبر پښتونخوا حکومت او پونتونونو مشرانو ترمنځ سنۍ لانجا د واک جګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت غنی چې پوهنتونونه د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او دا غي چې کوم بیوروکرات دی هغه پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خود مختار وي. خود مختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغه نه تپوس نشي کولی. خود مختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانه بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا اغلطه ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدی شي چې د ټوله دنیا په غلطه
پښتونخوا حکومت په سم ده او یادا کې دې شي چې را لکه د ټول دنیا په سمې مونږ په چل نه پیګو.
د ولی خان پونتون ډاکټر احسان علي وای د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسيټي وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وای سم ده دوی دې سم کړي، دوی به یقینا کاګوي، خو د دوی د کګوالی معیار به څنګه او څوک ټاکي؟ ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک نه مخکې بهر ملک کې ما سبق خېلو، نو زه قدم تر اغلې مزدوري لپاره راغلې مې چې راځم ما وطن نه، زه په خپل پلار نه کې ډیره کې خخېدل غواړم، زه د خاورې خدمت کول غواړم. خو د کګوالی فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون په خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز او غیر ډیټ پولیټیسایز کړل، هم دا سه با یونیورسيټانو سره هم کیږي. دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټوله صبح کې تاسو کې چې په کومه طریقه باندې دا یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي، تاسو د چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي، دا کفرس کا په مریټ باندې ورتي شو نو په کار سي د تحریک انصاف په کې څوک شوی وي د نور پاتوم شوی وي د نتی حکومت کې. نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چې رب اډیټ نکیږي چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی داږي په اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي مشرانو ترمنځ لانجه پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري، نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او بیلې ویله هزي ځای کول او دا ټوله مسئله هواري کړي.
تاسو د پامیر ساحل راپور اورید. پرون په پیښور کې د خیبر ایجنسی سیپا قبایلو د وی جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوی جرمانې دې معاف کړي. دا قبایلو ویل چې حکومت پر 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وای د په داسې حال کې ده چې په سیمه کې حکومتي تاسیسات د سیپا قبیلې پر ځمکه آباد دي. حکومت وای دا چې سیپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې، نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل اورو د فرهاد شینوارینه.
د پیښور په حیات آباد باغیناران کې د خیبر ایجنسی د باډې سپاه کې بلی په یو جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شو خلکو ته دې هم خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یاد جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل
جرمانه ناجایز ده، لکه دغه هیڅ جواز نشته راي، ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شړ شوی دي. په کور چې حکومت کوم ته ورکی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخري، نو یو خو آی ډی پیز نه جرمانه د سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې اف سی آر هم نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نو په لګه کې، ځکه آرمی لا غ مجبور شو چې آرمی راغوختل او چې آرمی کې ملا کړل ورشي. هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د اف سی آر قانون وي، هلته د آرمی خپل طریقه کار وی. لہذا کوم دغه خبره ته پیس طریقه نه تیار چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامیه تم ویل دي 2.5 کروڑ روپے جرمانه لګولې ده. مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا چې څنګه د نورو کومونو شیډول اعلان شول او دغه واپسی روانه رو چې دغه رنګ د سپوی کوم واپسی موشي او د واپسی سره سره بړم کلو شي.
او د سپاه کې بلی یو بل مشر حاجی نصیب پردی زیاته کړه
او دا سه کسان دي چې غوسره دي واپسې دي ټیکټ پیسې نشتا دی وی گئی دي وړو پیسې وست نشتا دا به 12 کروڑ روپیه حکومت لا کم ژنه ورکی الان کی کوم سه په هغه کوم دی چې حکومت سه دومره هم در دی دي چې د حکومت ټول رهایشونه زونه چې کوم دي تو سیلونه دي څه شي دي سپاتورونه دي د سه په خور کی دي مودا غوړو چې جرمانه ده مره باندې حکومت موب کړی شي او دا کوم لا به عزت طریقې سره واپس کړی شي.
یاد دی وی چې په دی ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوی دا او ځنی بیکور شوی کې بلی ورته ستنې شوې دي. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه کې بلی ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو کې بلی سره تړاو لري او چې دلته په باډه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولې دي هغه به سپاه کې بلی لنډوي او د هغې نه پس به بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته لیږل شي. خو سپاه کې بلی وایي چې دوی په خپل ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډوي. د جرګې غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې کو دوی په خپل خوخه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولای شي او مونږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولای شو. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو درنګ ساتلا په پښتونخوا کې د غرمې وړاندې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرنو لنډیز د وړاندې کوو. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوال منډي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتېری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بل خوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. څلورم مړی د بلوچستان ایالت په یوه بله سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. په خبر پاڼه کې چې د افغانستان د صدارتي محل نه خبره شوې ده د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پښتونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو مشال راډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د دې په چارو کې لاسوهنه کوي، خو د صوبایي وزیر محمد عاطف دغه تورونه رد کړي دي. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداری ورکړ چې د پناه غوښتونکو ناندرۍ په خونړۍ وضعیت بدلېدای شي. پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري مسیحیان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري د میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. او ازبکستان وایي که د دې هیواد ادبه په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شل نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. او د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوې تورونو لیکلي دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میانځ کې دوستانه اړیکې لري. ترهګر زمونږ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمې لپاره خپل منځي مرستې ضروري دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو لګول ولو څخه ډډه کول وو، خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګنا ولسی وګړو د وجل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه لوري پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپل خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوزونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې کلی دا ورسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. ورسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود ترهګرۍ په ضد د جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوله کولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسایل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک وو چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظرثانی وکړي او په پوله د سکیورټی نور هم سخت کړي. دې نه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دې جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خبره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه رد کړي. بل پلو اسوسییټډ پریس اژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یو مقاله خبره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د انیس اجمل.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه پر رویه کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغه وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سخت ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هواد ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد غم پویږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک ووده او اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کالونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغه کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اغستل کیږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشتي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په یو غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکرو څخه دې د افغان کلمه نه لري کوي. دوی ټینګار وکړ چې اسلامیت او افغانیت د دوی د دې خلکو هویت ته او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دغه ارزښتونو ته زیان ورسوي. نجیب الله لوخیل تفسیر وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لرې کړي. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کړي، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نه وي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان، دینی عالمان او قومي مشران چې په همدې اړه یو ناسته کې راټول شوی ول ویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعیا کوونکی عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چرمنځ شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی. نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نه شي نو موږ یې نه غواړو دا تذکیرې، ځکه په کومه تذکیره کې چې زما هویت نه وي ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکیرو کې له دې هویت هم بې برخې کوي.
مخبل افغان افغانستان حکومت ما افغانای نه بولی، نور دنیا ما بولی. په تذکیرو کې د افغان کلمه چې مونږ ته ونه لیکي زه شرعا نه مردوم او نه غوړم، او زه دا د خپل ول سره د خپل خلکو سره د خپل ځان سره ماده تعهد دی چې دا تذکیره به زه نه اخلم چې ماته په افغان کلمه لیکل شوی نه.
یو تن خصمشت دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پشهی دی وایي چې په خپل سیمه کې پشهی دی خو ملي هویت افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دین خو څوک انکار نشي کولی، زه په خپل پشهیتوب باندې افتخار کوم. خو یو دی خارجي په سطح باندې هویت دی، هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل د خلک لري؟ مونږ خو افغانستان پیژنو، دین خو انکار نشي کولی، مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې افغان حکومت په کلکه غوښتل شوی ول چې له تذکیرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نکي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې په نویو الکترونیکي تذکیرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
د نجیب الله حلوخیل د همدې راپور سره د راپورونو لمن رانغاړو. دومره وخت ته لرو چې 19 پروګرام درته وړاندې کو تاندې هلي، خو بخنه غواړو تر هغې وړاندې بل راپور هم لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امکان لري په راتلونکي کې پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي مرکز وګرځي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمیر کمپیوټر پروګرام جوړونکي ځوانان په ډیرو کمو پیسو نړیوالو کمپنیو لپاره هغه کارونه کوي چې په امریکا او هندوستان کې څوک نه کوي. همداراز هر کال په زرګونه پاکستاني ځوانان د معلوماتي ټیکنالوژي میدان ته داخليږي. د دې راپور تفصیل درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې خیال کیږي چې پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په میدان کې وروستو دی او د انفارمیشن ټیکنالوژۍ نړیوال مارکیټ ته پاکستان دومره برخه ورکوي چې ارزښت یې یوازې 2.8 اربع ډالر دی او دا ډېرې کمې پیسې دي چې پاکستان یې د کال پر سر د ټیکنالوژۍ سره د تړلو شیانو خدماتو په خرڅولو پیدا کوي، ځکه چې د 2015 کال د نړیوال انفارمیشن مارکیټ ممکنه ارزښت 3.2 اربع ډالر دی چې یوازې هند پکې د کال پر سر تقریبا د 100 اربع ډالرو سافټویر خرڅوي. خو د دې باوجود د پاکستان آی ټی کاروبار یو وړتیا لري او هغه دا ده چې هغو فریلانس یا پروګرام جوړونکو ته ډېره ښه موقع په لاس ورکوي څوک چې له چا منظم معاش نه اخلي او د خپل آزاد کار په وسیله پیسې ترلاسه کوي. همداراز د نړۍ یو شمیر آی ټی کمپنیانې پاکستانی فریلانس پروګرام جوړونکي ګماري او اوس مهال په پاکستان کې 1500 رجسٹر آی ټی کمپنیانې دي او هر کال په زرګونه ځوانان د انفارمیشن ټیکنالوژي مارکیټ ته داخليږي. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته ځوانان د هیواد په مختلفو اعلی یونیورسيټیو کې آی ټی پروګرامونه جوړوي، په کاروبارونو کې د ټیکنالوژۍ د استعمال په اړه زده کړې کوي، ډیجیټل سیمینارونه او کاروباري میلې ترتیبوي. د ځوانان د هنر هم لري چې څنګه خپل کار په نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي. په داسې حال کې چې یو شمیر نړیوالې کمپنۍ د وړو کارونو لپاره په امریکا، برتانیا او آسټرالیا کې پروګرام جوړونکي په کمو پیسو نشي ګمارلې، نو هغوی دغه کار له پاکستانیو کمپیوټر پروګرام جوړونکو اخلي. په پاکستان کې د پروګرام جوړونکو مرسته پر دې وجه هم په اسانه ترلاسه کیدی شي چې لا هم د پاکستان بیوروکراسي د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې ډېر مداخلت نه لري. همدغه وجه ده چې د پاکستان کمپیوټر پروګرام جوړونکي په نړیوال مارکیټ کې له امریکا او هندوستان وروسته پا په دریم نمبر دی او لوړاندې د سافټویر د برآمداتو په برخه کې د پاکستان پروګرام جوړونکي 850 ملیون ډالر جوړوي. د پنجاب صوبې د آی ټی څانګې مشر وایي په راتلونکو کې دغه ګټه 1 ارب ډالر ته رسیدلی شي. خو دوی وایي د ایگزیټ کمپنۍ لخوا د جعلي ډیګرانو کاروبار په دې ملک د انفارمیشن ټیکنالوژۍ کاروبار ته لوی زیان رسولی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو اوس هم د اونیزي خبرونه تاندې هلي وخت چې زمونږ همکارا فرخنده صدې تاسو ته جوړوي. په دې خبرونه کې د میرمنو د ژوند او کار په اړه معلومات ته درکوي.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
پر ازګ اله به بدلی راځي دغه ځل لیرانو دا زنانه راوځي
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې خزو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
واڅه کې هم د خبره راغلی دا چې خزو هم چارته ګوندونو کې بند کړل دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزي په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزي موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزي په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
تن کې ډېر زیات کی ته مدا ډېر یو شاله خبره خدا و ده چې دا رال سیاست ترال کبل تک یاد موږ هم په کوم کومه سوسایټي ده تاسو ظاهر ده د خبر پښتون په خبره کوي کنه نو اوس هم چې څنګه خزه ته کتل شي او د خزه کوم سټېټس دی او کوم هغه دی نو چې هغه ته باندې وګورین دا یو موږ ته لکه دا ډېر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شلو او خزه د نړیوال اسمبلی ته د نړیوال ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه چې هلته کې لیجیسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چت شنو او بیا چې کار مخې بیا هغه بوتلې شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی خزه د وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیره کامیابی ده اوس سیکریټری دي سن دي کړي د پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر کوم په د پاره یو لوی هغه دی ازاز چې موږ سوق چې ونه مخ کوو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو ول کومې څه ته باندې هغه نېشنل کمیشن او بیا د سوبای موږ جوړ ک او دا اوس دویم د هغه ټینور چې لګي یو ریکاله پرکریډیا دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالی وای د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند ښځو رول ډیر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وای
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وی راغلی نو هغه بغیر چې قبایلی لکو کې څه نشي کېدلې نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعے امن راوستل شي او مذاکرات ته وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک اوس په تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوی دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټری اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې باندې توجه وی چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي ورې دا پر ازا اواز اوچتاوم او هغه نه علاوه د چ سکولز او لکه ما خپل ډیر زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو وای یونیورسيټي هم اوس د فاټا د پرا فل حال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا د چ یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې وای یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دی شنو دې دا پر ما خپل حتی امکان ان شاء الله زه پورا کوشش کوم چې فاټا خلک چې دي اړ سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دي ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې یو هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي بل دومره ډېر منرل دي په فاټا کې منرلز چې موږ استعمال کراوړو او هغه منرلز دي فاټا چې کم د غربت تای او بیروزګاری دو او د نورو مسائل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دا استعمال شي او فاټا خلکو ته اسکالرشپ به هر ملکونه ملاوي شي، د پاکستاني یونیورسيټي ملاوي شي، چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چیرته تګواړي. موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی، او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي، او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي، خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي. نو هغه اپورچونټیز ورکول د سره به دې د خور او د لور سي دي ان شاء الله، دا کوشش کوم جنہ کو د پر بخاص طور پر فاټا وینن د پاره چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځما فوکس بل په دې باندې هم چې فاټا زنانه ته سیټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې، ځکه چې ټول پاکستان خزه ته پارلیمنت کې راتلی شي. نو فاټا خزه هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي، او دې هم همدومره حق دې چې دې پارلیمنت کې راشي. نو دې لپاره به ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خزه هم فور دی فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي. نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي، او دې خپل چې کوم خوین دي دي کوم دي مین دي دي هغه د پاره دې صحیح طریقے سره کار وکول شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن خزه په فیصله سازي کې برخه اخلي، او په سیاسي ګوندونو کې د خزو بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا گوهر بای
زمه دا څه ومه چې دې وخت چې خزو په مین سټریم کې راتلو ته غوري نو پاکستان پیپلز پارټي کې څه غوري په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزو راغلي دي، اکه چې پر رجسټر نو هغه سره سنس هغه یو راته پارټي داوم او هغه کافي ډېر خلک الکتری دي پارلمنت کې، نو د هغه نمبرز زیاتی د هغه تعداد په ورکرس کې بوم زیاتی. خو زما نظر کې چې کوم د ANC د بچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوه دی، نو د خزو د پاره زی د ټولو نه زیات ANC کې دی. خزو بچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې خزې ایکل ممبرز او ایکل پارټنرز ان every sphere. اغه پکې دا کې څنګه دا کتلې چې به دې کې د تعلیم د نوغه کې ولګې اغه هم چې د هر یو ایکول حق دی د خزو او په خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم خزو ورسره ولاړې وي، او پاتې کې هم د خبره راغلې ده چې خزو هم چرته په وینګونو کې بند کړې نه دي، چې کوم عام پارتیانو لکه زه اریانیان چې پیپلز پارټي کې هم لا د خزو وینګ دی. نو هغه وینګ کانسپټ په ANC کې نشته دی. هغه وایي چې د ANC هر خزه ایکول ممبر ده په پارټي کې، او هغه انسټیک دی زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټي باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه کمزوریانې راشي. خو اوس چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي، لکه موږ ته دا تاسو فیلینګ راوند کې چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست، افندیار خان مخامخ شي او وایي چې دې کې هېڅ فرق نشته، لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي، او هغه زموږ ایکول ممبرز دي، او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې موږ له کې دي چې خزو د جدا پلیټ فارم نو اوی چې نه دا زموږ د پاتې د فلسفې خلاف ورسي ده.
بلخوا معراج همایون وای په ټولنه کې به اله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ خزه هم په سیاسي هلو ځلو کې برخه ولري. هغه وای په خیبر پښتونخوا کې باید خزو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپل جدا وزیر یې لرلې.
دا خو خبره ځکه اله به بدلون راځي چې دا ځینې لیډرانو دا زنانه راوځي. موږ مصیبت خو دا لري چې لیډران په خپل ډېر خبره کوي، خبره وکړي خو خپل خزه خپل خويندې خپل لونه اغین راوخی. عمران خان کې خدا ټول نه خبره ده چې خويندې هم پر سر راوتی وي، او خزاک مخینه خزا انګریزا و او دا چې نن دا عمر سره ګپو زبانه کار کوي، دا خو خپل انټرست دی، خپل د تسوی دی او شروع کړی دی، او راوتی دا مخکیم کول مخکیم زاده جنرالست و او کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لکه خو دا چې کوم ډېر خبره ده چې ځانې بل لکه او چې کنه زبات سره عمران خان سره یو ګیټر سره مواد وکنه زبوس دا
بیگم صاحب شما ناس ندان خوشاله خبر ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه هغه کوي او هغه ته زمونږ صوبی نه ده ظاهر ده چې آپ زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي دا خو نه چې حکومت هلته کېده هغه هم ورسره شي حکومت هم هلته شي ورسره ده پی ٹی آئی خو آپ خپل روان سیری ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی سبقو به هلته ویلي دی ماشوم والی دغه هلته تیر کړی دی هلته نه واده شوی ده نو هغه دلچسپي وایي چې زه دې ماشومان لا دې لسوکو بیا دا څومره لویه صالحه چې شو وه انا یې خو ټول همدردیانو زمونږ خو ټول هغه کوي چې څومره ماشومان سره هغه کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی دی سکول کې نه مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول هغه د پاره سوکو شو بچ کو نو خو دې رحم خان هم رااله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او لګیا د چې هغه د پاره چا لیبر د پاره د سټریټ مانیج کو ماشومان د اخر وختین کې ماشومان چې تیل سه حکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شانت زمونږ د وزیر الله ته پخته چې ده خو د پنجاب دا هغه د خو چې ته کې رااله اوس هغه کې هغه کوشش دا دی هغه چې تر دې سو خو بل نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کز د سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب کو چې دا نو هغه لیک شوی دا د اسمبلی ته راغلی دا په ولې دا چې موري ورکړي دا خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره ده او تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنټ هغه دا ویمن امپاورمنټ ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دی ډیر ایکسپیرینس دی وای ایکسپیرینس کوټول میډیکل سایټ ده کنه هغه د ویمن امپاورمنټ از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن د پارا امپاورمنټ سی سوشل پولیټیکل او دغه هغه غین د کړی کنه چې رکی نو هغه لکه هغه په پارې کې هغه ده او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شو دی نو هغه کې شته د موږ ټول د ممبران یو
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې دا ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
بچو خون زیده مکتب زنگ مر شوه و گلی و سوره سوره ده دفغان بچو خون زیده دفغان بچو خون زیده بس دی وطن کمې دې بس دی وطن کمې دې مکتب زنګ مر شوې وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې
پلار په شملا خاندي چې نا اغلا بچیا لوی کړی نا پوهې تور بلا شي دو مور خې دز دکړې زده هم زنګو دز دکړې زده هم زنګو دز دکړې زده مکتب زنگ مر شوے بگولے سورے سورے دے دا افغان بچو خونزے دے دا افغان بچو خونزے دے